السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا تفصیلی ریپورت د شاعر سید شاه سعود په اړه دی. سید شاه سعود د پښتو یو داسې شاعر دی چې په خپلو یو شمېر شعرونو کې فلسفیانه افکارو ته ځای ورکړی دی. نوموړي تر دې دمه د شاعرۍ اته ټولګي چاپ کړي دي. شاه سعود په خیبر پښتونخوا کې د فلسفې ښوونکي هم دی او په یوټیوب د فلسفې په اړه ویناوې هم خپروي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مرکه کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سید شاه سعود د پېښور په یو پوهنځي کې د اردو ژبې پروفیسر دی خو هغه د پښتو شاعر دی. په پوهنتون کې هم رسمي زده کړې د اردو نه دي کړې بلکې فلسفه یې لوستې ده، ځکه ډېر مینوال ورته فلسفي شاعر هم وایي. اردو یې وروستو په شخصي توګه لوستې ده او په دې مستره یې د پروفیسر چوکۍ ته رسېدلی دی. سید شاه سعود ښه پریمانه خو ډېره لوړه او معیاري شاعري کوي. د شاعرۍ اته ټولګې چاپ. شاعري خپل رنگ او اسلوب لري چې لورایه پېژندل کیږي. شعر یې په خپله حال وایي چې دا د شاه سعود شعر دی. د فلسفې لوستونکي د اردو استاد او د پښتو د دې ځانګړي سبک شاعر سره مو ستاسو دپاره مرکه کړې ده.
ستړي مشې شاه سعود صاحب، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسې راشد صاحب، تاسو ته او خپلو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
اخیرنی کتاب مو کله چاپ شوی دی شاه سعود صاحب؟ څومره وخت یې وشو؟ ټول کتابونه مو څو شول دی سره او څه څه نمونه دي؟
یو څوک براشي دا مې د آخري کتاب نامه ده، 2023 کې چاپ شوی، دوه کاله وړاندې، کم درې کاله تقریبا. او زما ټولې اته شعري ټولګې چاپ دي، اته واړه د شعرونو کتابونه دي او ټول کتابونه مې پښتو کې چاپ دي. بله ژبه کې مې ملا تر اوسه پورې بل څه نه دي چاپ کړي. دا لومبی کتاب نامه مې وا درې ګوټیزی دایری، دا یو کم 1999 کې چاپ شوی. دویم کتاب مې وو بیا جنان استا تر درا څنګه درشم. بیا بل کتاب وو بس هم دغه شانت خیم. یو بل وو دا سډیر لری بنزو. د بل نامه وا خد چتر نه خبر نشولی. او دا بل کتاب نوم وو درد مرا نزدې کیگا. او دی آخر کتاب نه وړاندې اووم کتاب چې کوم وو دا غینا موا لکه د ځانو الوتل غواړم.
کله د ځان پړه هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو چرته وځګیدئ، کله وځګیدئ او څه کار کوئ، ادب ته څنګه راغلئ؟
د ځینو شاعرانو لیکوالانو خپل نامه یو سوی، بیا ادبی نامه بل سوی. زما خپل نامه زما ادبی نامه ده. همدغه شاه سعود زما رسمي نامه هم ده او ادب کې هم همدغه نامه زما روانه ده. په 1900 کې پېښور کې زیږېدلی یم. اولې زده کړې مې هم د خپل کلي په سرخوا کې په سکول کې په رورل اکیډمي نامه وه، هغې کې مې تر پنځم درسونه لوستي. بیا هغې نه پسته د بر نوي کلي په هاي سکول کې مې تر اتم درسونه لوستي. اتم نه پسته بیا لسم ما فارورډ کې لوستي. فارورډ نومې یو سکول وو په پېښور ښار کې دننه. بیا یو لسم دولسم ما په کینټ نمبر 1 نومې د هغه سکول د پېښور په صدر کې یو دولتي سکول وو، هغې کې مې یو لسم او دولسم ولوست. بیا سور لسم مې گورنمنٹ کالج پېښور کې شاهی باغ سره چې نږدې دی هغې نه مې بی اے وکړو، سور لسم مې پاس کړ. بیا د پېښور پوهنتون کې په فلسفه کې مې ریګولر ډیگری ترلاسه کړه، فلسفه مې ولوستله. بیا پرایویټ مې په اردو کې یو ډیگری ترلاسه کړله، ایم اے اردو مې وکړلو. او بیا هم د اردو په اساس باندې پروفیسر شوم. هغه کالج کې اوس پروفیسر یم چې چې کوم کالج کې مادر سنل وستی او په گورنمنت کالج کې اوس ایسوسییټ پروفیسر یم.
تاسو په فلسفه کې ماستری کړی ده او یوټیوب باندې اکثر تاسو په فلسفه باندې لیکچر هم ورکوي، او یو وخت مو ویلی و چې زه په فلسفه باندې کتابونه هم لیکم داسې وړه وړه، خو هغه تر اوسه ونه لیکل. دا ولې
راشد صاحب؟ زما خو ماشومتوب نه داسې شاعرۍ سره یو لیونۍ مینه وه. ما چې هر څه لوستل لکه زما ذهن کې به اول شاعري وه، فلسفه مې بیا بله مینه وه، دغسې شعر نه پسته مې فلسفې سره مینه وه. بیا د شعر او د فلسفې تړون ما د ځینو شاعرانو په کلامونو کې لیدلی و، نو په دې باندې مې هم زړه خوشحاله چې زما دواړه مینې چې کمې دي، د فلسفې سره مینه، شاعرۍ سره مینه، دا خپلو کې یو تړون لري. او هغه شاعران چې د فلسفی په اساس شاعری کړی دا یا د چا په شاعری کې چې د فلسفی اثر هم دی، نو هغه ډیر ښه شاعران دي. ما داسې ګومان کوو چې دا فلسفه د ښه شاعری لپاره یو ښه لار ده. نو زما ذهن کې دا خبره لا اوله وه چې څنګه تصوف برای شعر گفتن دی د ځینو صوفیانو په شعر کې، داسې زما په شعر کې د فلسفه برای شعر گفتن ده. بل خبره دا ده چې فلسفه ما نه وی لوسته، فرض کما کیمیا لوسته وی، ما فزیک لوسته وی، زه ډاکټر وی، انجینیر وی، چې د ژوند هر برخه وی هغه شعر باندې خامخا یو اثر لري. نو زما د ژوند برخه وه فلسفه، که ما غوښتلې که نه مې غوښتلې دا به زما شعر کې خامخا راتلله. بله دا ده چې فلسفه ما چې چاپېره وکتل نو پښتو کې بیخي د نشت برابر وه، چاپې هیڅ کار نه وکړی. نو زما زړه چې زه په فلسفه کې خاص په ایکزیولوجي کې چې منطق او اخلاق او جمالیات تھی مال چې دی باندې زه یو یو کتاب داسې وړوکی وړوکی یو څه لیکل پہ وکما، په منطق میں شروع هم وکړه، داسې یو کتاب میں پہ د لیکلو کوشش وکړو، چاپ کړی ملا نه دی خو هغه په لیکلي بڼه کې را سره پروت دی. د منطق او د جمالیاتو برخه پکې پاتې وه. ما بیا فکر وکړ چې زه به لیکچر ورکم په دې ځینو موضوعاتو باندې د فلسفې.
هو نو لیکچر به تاسو ته آسان ښکاري ده کنه لیکلو په نسبت؟
لیکچر ورکول خو زما لکه ژوند دی، پروفیسر یم، لیکچر ورکوم هلکانو ته، نو لیکچر زه ورکولی شم. هغه کې مې تجربه شته، ټول عمر مې هلکانو ته درسونه ورکړي، نو په ویډیو کې داسې یو لیکچر ورکول ما د پاره څه لویه خبره نه وه. نو مایل چې زه به په لیکلی بڼه کې نه، په خبرو کې به زه لیکچری ورکم، بیا به یو چاته ووایم دغه لیکچرونه به لکه نثر ساسکي په لیکلی بڼه به راولي، هماغه یو کتاب به ترېنه ساز شي. یو څه لکه ذهن کې مې دغه سیزونه و. نو ما یوه لړۍ شروع کړه، په بېلابېلو موضوعاتو مې یو څه لیکچری ریکارډ کړي او هغه مې په یوټیوب باندې پور تکړی. خو بیا داسې ستونزې راغلی چې هغه لړۍ هم رانه پاتې شوه، خو پاتې نه ده. لکه فکر زړه کې مشته چې دغه به زه وړاندې بوزم، یو وخت به راشي چې بیا به انشاءالله دغه لړۍ پیل کړم، او ډېر موضوعات دي په هغې باندې به انشاءالله نورې لیکچرې ورکړم. بیا
صرف شعر مو لیکلی دی که نثر مو هم لیکلی دی؟ چېرته او که لیکلی مو دي نو څه مو لیکلی دي؟ په نثر کې کیسې هم لیکلی دي، خاکې هم لیکلی دي، کلمونه مو لیکلی دي، که تکلونه مو لیکلی دي، که مقالې لیکلی دي؟ په نثر کې مو څه لیکلی دي او که نه مو دي لیکلي نو ولې مو نه دي لیکلي؟
راشد صاحب، نثر لیکل راته ډیر ګران وی. بیا مې هم یو وخت یو ناول پیل کړ، عام یو لیکل خو ولیکل او داسې تر سره مې کوه کیسه. خو بیا یو ملګری راته مشوره راکړه چې ته اسیم بل ناول نه لیکې، لکه ژوند کې هم دغه یو ناول وستا. نو ویل چې ستا سونه فلسفي او سونه نظری او سونه تجربې دي، دا ټولې ورواچو دی ناول ته، بیا یې ولیکا، بیا یې ولیکا، بیا یې ولیکا. نو ما دوباره لا پاک نویس کړی مې هم نه دی، هغه مسویده را سره هغه سي پرته ده، بمبولک نومې ده هغه ناول. عامې اراده ده چې یو وخت داسې کله مې چې موډ وو چې پاک نویسی کم بے اولی کما او پکې لکس اضافه کړم، نو چاپ بے کما. دویمه مې دغه د ایکزیالوجی برخه یو منطق په نامه لیکلي واغم، سل دوه سوه درې سوه سو پیجز دي، اوس مانه ذهن هغه تعداد وتی خو ښه ښایسته زخیم کتاب ته ناراضي. د منطق په اړه استقرایي او استخراجي منطق باندې مې دغه یو کتاب لیکلی، عام پروت دی را سره نثر کې. کلامی چاپ کړی نه دی. بل ملګرو چې کله مجموعی چاپولی نو داغه هغه سری زمې لیکلی، اوس راته نه دی معلوم چې څو دهنه وي څو نه وي، خو ډېرې وي. بیا هم بېشماره ملګري رانه په دې خفم دي چې لیکل مې ونه پریکړی شول، خو ډېر ملګري را باندې لکه وسې بر شوی، بس د هغې په کتابونو مې سریزي لیکلي، نو د هغې کتابونو کې چاپ دي. دغه نثري آثار لرم، نور مې نثر کې څه ډېر کار نه دی کړی.
یو خشر باید څه ولري؟ یعنې د خشر اجزا کوم کوم دي ستاسو په نظر؟ څه شی پکې پکار دی او څه شی نه دی پکار؟
په دې اړه ډېرو خلکو ډېرې خبرې کړې دي. ښه شعر، ځینې خلک هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه څنګه واوري او بس یاد دې شي، ځینې خلک بیا هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه شعر بیا تا پورېون خري پورې یو هفته په هغه کیفیت کې تېره کړي، پورا یوه ورځ په هغه کیفیت کې تېره کړي چې ته مجبور یې هغه شعر باندې، لکه چې ته کله اوري تا ته یو بل خوند درکوي. ښه شعر ځینې خلک بیا هغه شعر ته وایي چې هغې کې یو لوی مقصدی د سړي ژوند کې بدلون راولي، یو فعاله لاره ورکړي ورته. داسې اخلاقي شعرونه چې څوک د ناهیلۍ نه راوباسي، څوک د ژوند په یوه لاره، څوک د ژوند په بله لاره، د کامیابیو په منزلونو ورسوي. دغسې لکه د ښه شعر هر چا خپل تعریف کړی دی، او ځینو باندې ټول متفق دي، زم پې زم ور سره متفق یم. دغه ټولې خبرې د ښه شعر صحیح تعریف ښکاري ماته.
شاه سعود صاحب، اوس خو موږ تاسو سره مرکه کوو، ستاسو نظر راته مهم دی. دغه د نورو ادب پوهانو لیکوالانو خبرې او نظرونه خو کېدای شي زمونږ اورېدونکو چېرته بل ځای هم لوستي وي، یا کېدای شي د بل چا نه اورېدلي وي. موږ ستاسو نظر اورېدل غواړو.
شعر چې کوم دی، هغې کې د احساساتو او د جذباتو یو تصویر وي. لکه هر انسان جذبات لري، احساسات لري، شاعر دغه احساسات او جذبات هغه طبیعت ته ورکوي. فزیک، کیمیا، ساينسونه، دا نور چې څونه رښتې دي، د علم څونه لارې دي، دوی خلکو ته انفارمیشن ورکوي. زه په یو څیز نه پوهېږم او دی ما پې پوهېږي، دی ماته یوه نوې خبر وکړي دغه علم، نو عامله خوند راکړي داسې زه خبر شم. دا خبرې دل چې کوم دی، دا ما کې نیم پراته، دا بهر نه یو سر راشي. شعر چې کوم احساس ماته راکوي، لکه درد والا یو احساس ماته راکوي، نو دا درد ما کې مخکې پروت دی. احساسات ټول، دا جذبات ټول انسان کې خپل پراته دي، لکه یو انفارمیشن نه درکوي. همدغه جذبه درته، یو دغه جذبه لکه د اوبو خورۍ دی، پکې درته یو کنکره ورواچوي، نو هغې نه لهرونه ساز شي، بیا دغه چپې او سیلابونه او دغه ستا هغه ارتعاش پیدا شي په جذباتو کې. نو زه خپل داسې فکر کوم چې که شعر کې فرض که علم هم دی، شعر کې که انفارمیشن هم دی، نو دا انفارمیشن د شعر هغه شربت نه دی، دی هغه لوښی دی چې خلک پکې لکه جذبه پکې ورکوي، چاته څوک احساس ورکوي، چاته پکې یو شاعر. د شاعرۍ لاره چې کومه ده، هغه د ژبې لغات دي، ټکي دي. او دلته بیا شعر چې کوم دی، د دې قد او قامت د ژبې نه لږ پورته دی. لکه کومه خبره چې مونږ عادي خبرو کې کولی شو، باید شعر تلاړ نه شو پکې. لکه شعر به هلته وایو چې کومه خبره ته عادي خبرو کې نه شي کولی، هلته به شعر ته مونږ حاجت مند یو، هلته شعر باید ولیکل شي. لکه د شعر قد او قامت د عادي خبرې نه پورته دی. د ښه شعر لپاره لومبه شرط چې کوم دی، آخو هغه عروضي پیمانی دی، هغه لوازمات دي، بندیزونه دي. ځینې مات کې لکه آزاد شعر یا سپین شعر، دغه کې نه بندیز وي، بیا نه پکې سپی او سیلابونه وي، خو بیا هم هغه یو آهنګ وي پکې. دغه نه بغیر د شعر چې کوم دی، هغه وجود ممکن نه دی. نو لومبه دغه موسیقیت دی چې په هر فارم کې هر ډول کې.
هو، نو خو د آزاد شعر یا د سپین شعر بیا خپل بندیزونه خپل شرایط دي کنه.
د ښه شعر لپاره اول شرط دغه دی. دویم شرط بیا د جذبې او د احساس په لغاتو کې بل تر سوال دی. لکه چې یو کس مسکې شي او بل داغه جواب کې ورته مسکې شي، نو مسکا هغه کې مخکې نه پرته یی، دا د دې مسکا را دی عمل وي. دغسې یو جذبه، یو احساس چې څوک
چاته شاعر ورکی هغه احساس هغه جذبه هغه کې مخکې نه پراته وي دی ورته فعاله کی او دک شی هغه ته خوند ورکی زما خو دغه سے فکر دی.
او صحیح صحیح.
بل دی کې تصنو شعر ته زیان رسی لکه چې ته یو څه نه احساسوي او هغه احساس په لغاتو کې راواخلي او خلکو ته ورکی دسی ایکټینګ پکې شروع کړي کنه لکه یو سپیشل زړه غواړي او چې څه محسوسه چې هغه څه خلکو ته ورکړي لک صداقت غواړي دسی یو سپیشلتیا غواړي داخلي چې کومه جذبه په لغاتو کې د زړه نه راوځي د ذهن نه راوځي د انسان داخل نه راوځي باید هغه رښتیا جذبه وي هغې کې تصنو نه وي تصنو شعر ته زیان رسوي چې څونه دغه اوریجنل وي څونه دغه جذبه په رښتیا یو شاعر محسوسه کړي وي او هغه هغه کې نوره نه ځایږي لکه پیاله چې د چایو نه ډکه کې او نوره په نوره چای دغه پیاله کې نه راځي نو اته نه لاندې توی شي داسې یو جذبه یو احساس چې شاعر یې نور نه شي په داخل کې ساتلی هغه تویږي تینه دغه د تویدو فارم چې کوم دی شعر وي که داسې شعر وي نو دی کې ډېر زور وي دا ډېر خلک خوښوي دی کې دغه ټول خصوصیات چې د یو ښه شعر لپاره خلک هغه ضروري ګڼي یا خلک یې تعریفوي نو دغه ټول شیان دغه شعر کې راټول شي بیا خلکو ته یادېږي هغه خلک د لمنې نه رونیسي بیا دغه شعر څوک پرېږدي نه یوې بل ته وایي بلې بل ته وایي بلې بل ته وایي ټول ولس کې خور شي هغه شعر مشهور شي د هغه شاعر د هغه پېژنګلو ساز شي دغه شعر نو د یو ښه شعر تعریف زما په ذهن کې په نظر کې دغه څه دی.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
چرت ز چرت خندا چرت ز چرت خندا توب توبا چرت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا جنت ستان جدا توب توبا لاجنت ستان جدا توب توبا چرت ت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا خوگشنا توب توبا ہریو یار دخو گشنا توب توبا چرتت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا Oh, توبه 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 توبه.
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا ویل کیږي چې د سلور پیغام چې ولري کومه شاعري یا څه پچلتیا ولري نو هغه پاتې کیږي، خلک بیا بیا لولي اوري ګوري. خو مونږ دا هم کتلې دي چې ساده شاعري چې ده، یعنی لکه د رحمان بابا واخلې، د خاطره پردې واخلې، داسې نور ډېر کسان هغه هم ډېر مقبولیت لري په خلکو کې او تر ډېره لري. رحمان بابا څومره وخت شو چې تیر شوی دی او شاعري اوس هم مقبوله ده، حالانکه ساده شاعري ده.
د پیغام په اړه د نقادانو دوه ډوله فکر دی کنه. یو هغه ادب برای ادب دی، بل ادب برای مقصد والا خلک دی. نو هغوی وایي چې کوم خلک د ادب مقصد ګڼي، هغوی وایي چې د ادب باید د شعر یو لوی مقصد وي، یو لوی مرامی وي. شعر خلکو کې د شعور د پاره، یو انقلاب د پاره، د اخلاقو د پاره، د یو قوم عقیدې، د یو نظریې د هغې د پاره لکه باید شعر ولیکل شي. شعر هر یو شعر هغه ښه شعر هغې ګڼي چې هغه کوم مقصد لري، او کومه شاعري چې مقصد نه لري هغې لکه دغسې شاعري بیا ډیره د کار نه ګڼي. بل ادب برای ادب والا خلک دي، هغوی وایي چې د هر څه دپاره، د هر مقصد دپاره خپل یو ځای شته کنه. لکه که شاعر په دې مجبورې چې خلکو ته تعلیم ورکه، شعور ورکه، نو د شعور او د تعلیم خپل ادارې شته. د تعلیم دپاره سکولونه دي، کالجونه دي، پوهنتونونه دي، مدرسې دي. دوی به بیا څه کوي چې شاعر دغه کار شروع کړي، نو د هغې دپاره خپل پلیټ فارم شته. وی چې شعر دی خلکو ته لکه سیاسي شعور ورکی، نو چې دغه عمر سیاسي ګوندونه ساز دي، د دې څه مقصد شو؟ بیا دوی به دغه کار کوي کنه. دغسې د اخلاقو خپلې ادارې دي، اجره دا جماعت دی، داسې د هر څه دپاره خپل، د هر مقصد دپاره خپل یو څه په ولس کې مونږ لرو. د شعر مقصد صرف شعر دی، یعنی ادب صرف د ادب دپاره باید ادب په خپل ځان خپله تمامېږي. دی دغه فکر کوي، نو دی دا خو ډیر زوړ باس دی.
او کنه دا خو ډیر زړې خبرې دي، مونږ تاسو نه نوې خبرې اورېدل غواړو.
زه فکر کوم چې شاعر باندې بندیز نه دی پکار چې ته باید حتمن یو مقصدی شاعری وکې. ته به خامخا لکه د ادب برای مقصد دپاره شعر لیکې، دا بندیز پې باید مونږ ونه لګوو. او دا بندیز پہ هم ونه لګو چې ته به صرف د ادب برای ادب لپاره کار کې، ته به مقصد طرف ته نه ځې. شاعر خپل خوخي ته پرې خپل پکار دی، لکه که هغه خلکو ته علم ورکوي، دا هغه زړی چې خلکو ته اخلاق ورکما، دا هغه زړی چې خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړما. سچې هغه غواړي لکه هغه د پاغلا روان شي، هغه ته نه دا ویل پکار دی چې دسې کوا، او نه ورته دا ویل پکار دی چې دسې مه کوا. او چې کوم شایان په خبره کې منی دي، باید په شعر کې هم هغه منی وي. چې کوم خبرې جرم دی، کومې خبرې بند دي، کومو خبرو باندې ولس کې انتشار خوريږي، هغه باندې مونږ بندیزونه لګولي دي، باید شعر کې هم په دغه شایانو باندې بندیز ولګي. دغه څه لکه د شعر په اړه زما خپل دغه فکر دی چې مقصد لرل یا مقصد نه لرل، دا د شاعر خپل خوښه ده چې په کومه لاره باندې ځي. هغه سره باید چې دغه ازادي وي. د رحمان بابا او د ساده شاعري چې ته ورته وایي، دا هماغه د جذبې هغه خالص اظهار دی چې څه په زړه دي هغه په خوله دي. زما یو شعر و، ما یو مصور ته ویلي وو چې ستا ډېره اسانه لاره ده، ته په خپل کینوس باندې تصویرونه سازی، او دغه تصویرونه ته له رنګونو سازی، ته د طبیعت نه، د فطرت نه، نیچر نه ته کلرز راخلی رنګونه. لکه چې په طبیعت کې یو سور رنگ وي، هغه ځینه سور رنگ راواخلی ته په خپل کینوس باندې، چې کله
خور کې نوم سور په خور شي چې تی شین راواخلې هغه په خپل کینوس خور کې نوم شین په خور شي خو زه له ټکو تصویر نه سازوم او ټکو کې دا مصیبت دی چې لکه د خلکو د خولې نه زه ټکې رالم نو هلته سوري خو چې زه شعر کې استعمال کوم او کاروم نو دلته شین شي بیا د خلکو د خپلې خوښې معنا ده چې څه تېنه مقصد اخلي څوک تېنه زیړ مقصد اخلي څوک ورنه د سیودي مقصد اخلي څوک تېنه یو رنګ او څوک تېنه بل رنګ لکه د یو ټکي سل معنې دي بیا د هغې معنی داسې کوم تړلي معنی نشته لکه چې کوم طرف ته بوزي هغه شعر ځي نو مال ما دپاره تصویرونه جوړول د لغاتو نه دا ډېر سخت کار دی د رنګونو نه تصویرونه سازول آسان کار دی
ځکه خو یو صابر مرحوم ویلي دي کنه چې له زړګي چې وینې وسوسوم بیت شي زمانه زما نقصان ته خیال وکړه
نو شاعر چې کوم دی دغلته هم یو لوی محاذ باندې په جنگ وي چې د لغاتو انتخاب کوي کوم لغت راواخلم کوم پرېږدم کوم لغت با لکه دا لغات داسې وي لکه اس چې په کوم ځي بس لکه چې تا ولیکلو یو ټکی یو هغه وخت خور کو بیا اس تا لواکه وځي بیا د هغې تیزي بل چا سره په لاس کې شي
دا ادبی غونډې چې دي تنقیدي غونډې دي یا نور مشاعرې دغسې د ادبي پروګرامونه د دوی څه اثرات وي اورېدونکو باندې یا چې هلته څوک پکې برخه اخلي په لیکوالانو شاعرانو یا به داسې ووایو چې د ادب په پرمختګ او وده کې د دوی څومره رول دی
چې کومې غونډې دي تنقیدي نشستونه دي مشاعرې دي د هغې ډېرې فائدې دي لویه فائده یې دا ده چې کوم شاعران کومې مشاعرې ته ځي او هغه مشاعره مسلسل وی لکه هر اونۍ وی یا هر میاشت کې یو ځل وی نو دې چې دغه ته ځي نو دې زړه کې وایي چې باید یو نوی شعر ولرم نو دغه تخلیقي وده زما په خیال چې لویه خبره ده لکه چې مونږ به کوم غونډې ته تلو نو مونږ سره به غم و چې اوس دې کې نوی شعر ویل غواړي نو یو نوی شعر به مو لیکلو دغه احساس چې غونډې ته ځم باید یو نوی شعر ولرم دا ځان له یو ګټوره خبره ده دویمه دا ده چې خلک هغې باندې داد درکړي درته چکچکې وشي څوک تعریف وکړي نو دې سره ډېره حوصله ترلاسه کړي شاعر هغه بل شعر بیا ډېر ښه لیکي چې حوصله افزایی وشي درېیمه خبره دا چې شعر کې کوم عیبونه وي نو کوم ملګری کوم داغا مشاعری غړی هغه ورته پټ په غوږ کې یا سرګنده یا په ناسته کې یا په هر ډول چې وي او ورته ووایي چې دغه خبره که پکې داسې شي نو شعر کې به خوند لا زیات شي دغه رنګ یو زده کړه روانه وي د هر شاعر په دغه غونډه کې خدای کې د کشر او د مشر خبره نه وي مشران هم پکې نوې نوې خبرې دي کشرانو نه اوري او کشران پکې ډېرې نوې نوې خبرې د مشرانو نه اوري او د ټولو لکه ادبی روزنه کیږي روانه وی دغه کی بیا تنقیدی نشستونه دي غی کی خو باقاعده شعر وړاندې کی خلک چې تنقید پټولو کی او ټول خلک صداغی محاسن او صداغی ایوب چې کوم دي ایبونه هغه ورته سرګند کی خلک سو کی تعریف کوي او سو کی تنقید کوي کنه لکه دواړه راټول شي تنه تنقید ساس شي خو د تنقید یا د کره کتنې چې کوم چاپیرچل کی ز ستا ګورم کما ډیره ټیټه ده لکه دغه نوی بحثونه چې کوم دي دینه شاعران ډیر کم خبر دي دا ماباد جدیدیت چې کوم دی خاص کر دا چې کوم دی دینه زمون لیکوالان زمون شاعران دا تینه ډیر خبر نه دي باید دې کې مطالعه وکي دغه ساختیات څه شه دی بیا ردی تشکیل څه توایي دغه تانیسی لاری دی هغې څو قسمونه دي بیا هغې کې ډیر تیریز دي دغه ادبي تیریانې چې څونه دي دا ټولې دا تحریکونه چې کم تیر شوي دي جدیدیت کې چې څه وو بیا مابعد جدیدیت کې چې اوس روان دي دغه ټول شایان باید یو لیکونکی ولولي چې د هغه لیک د هغه تخلیق چې کوم دی عاد تنقیدي لارو نواقفیت ولري بیا تخلیق کې ډېره داسې یو انقلاب راځي پکې بیا نوې نوې خبرې کوي هغه او دغه نوښتونه ورته معلوم وي دته بیا چې دا د کوم لکه دا څنګه سازېږي او څنګه ساز شوي دي داسې یو باقاعده تربیت د هغه وشي زمونږ تنقیدي نشستونه چې زه پکې ډېر ناس پاس یم داسې هم نه ده چې خلک دې نه بېخي بې برخې وي خو ډېر لږ خلک په دې نوو جدیدو تن
کیدونو باندې پویږي اکثر خلک چې کم دی ما هغه د زړی زمانی کولو د بلبل زمانی چې کم هغه زاړه تن کیدونو غوسم خلک هغه تن کیدونه کوي بس یو سو مخصوص ایوب دی د شعر او یو سو مخصوص محاسن دی د هغه پاړه خبرې کیږي او د مابعد جدیدیت طرف ته ډیر کم خلک پکې مالی دلی دی چې اغیزي بیا هم زموږ شعر د دې شایانو نه بې برخې نه دی ډیر شاعران په دې هر څه باندې پوهیږي او د هغې په شعر کې دغه سیزونه ښکاري.
تاسې ځای اوس ادبي غونډو ته او پېښور ادبي فضا څنګه ده؟ اوس خلک کینی شاعران لیکوالان راغونډېږي که نه؟ او تاسو ورځئ که نه ورځئ؟ او که نه ورځئ نو ولې؟
یو وخت به زه دې ټولو غونډو ته تلم او ډېر څه مې زده کړي دغه عمره ما پوهنتونونو او کالجونو کې نه دي زده کړي چې څومره ما څومره زده کړم دغه غونډو کې کړي ده. اوس نه زما ډېر وخت شو نه متلې زه ټولو ته رسېدی نه شم او دا ټولې غونډې چې دي د دې ټول غړي لکه ټولو سره زما ملګرتیا ده. بیا چې یوې غونډې ته ځم او نورو ته نه ځم هغه نور وایي چې ګلې کوي رانه بیا چې ولې نه راځي نو بیا وایي چې هغه یوې ته ځي او دې خوا نه راځي دې ته ځي هغه بلې ته نه راځي لکه دغسې خبرې کوي. بل زه لږ یوازې ماشومان مې دي نو ستونزې ډېرې وي کارونه ډېر وي داسې مازیګرونه مې ډېر روزګار دي هغه وخت مې واده نه و کړی هلک ومه نو بس هر خوا ته به چې لاړم لکه د ټولو غونډو ته به زه تلم د ټولو غړی وم او د ټولو نه ما ډېر څه زده کړي. اوس هم پېښور شکر آباد دی پکې ادبي بنډارونه ادبي غونډې مشاعرې پکې روان وي کلی په کلی داسې تنظیمونه دي هغوی ادبي تنظیمونه دي هغوی مشاعرې کوي تنقیدي نشستونه کوي ډېر له مینې ډک خلک دي او الکار راټولېږي پکې د هغوی روزنه هم کېږي ادبي او دغه تخلیقي صلاحیتونه چې کوم دی دا هم په پرمختګ روان دي دغسې الله دې نور هم زیات کړي چې دغه ادبي ناستې ډېرې شي اوسنۍ ضلع ته ډېر زیات حاجت دی چې د دې صحیح تربیت وشي دې صحیح شعر د معیاري شعر د دې لکه دې ترې واقف شي. دا سلسله چې د سوونو کلونو را روانه ده دا چې همدغسې روانه پاتې شي.
شاه سعود زما یو بلې خبرې ته پام شوی دی تاسو سره یې ذکر کوم چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ. یعنې دا خبره به کېده پخوا چې شعر زیات ولیکل شو شاعري ډېره وشوه په کار داره چې اوس خلک نثر ولیکي نو اوس خو نثر هم ډېر زیات لیکل کېږي تخلیقي نثر هم لیکل کېږي لکه لنډې کیسې ناولونه څېړنه او تحقیق هم ډېر کېږي خو داسې نوم پکې د چا نه راوځي. پخوا به چې د یو صنف نوم واخېست دوه درې کسانو نومونه به ذهن ته راغلل او اوس چې دی داسې د یو صنف سره د چا نوم تړلی نه وي چې د دې څه وجه ده ستاسو په خیال؟
دغه د سوشل میډیا دور چې نو راغلی دی نه وړاندې د ګوتو په شمار یو سو رادیو سټیشنونه به یو سو ټلویزیونونه به سو مجلې به داسې راوتلې ورځپاڼې به وي هغې کې به د ادب یو څه ټوټې چاپېدلې دغه پلیټفارمونه او دوی به د معیار خیال ساتلو لکه مجلې لګې وي او لیکل به بې شماره راغلل نو هغې به هغې کې چاڼ کولو بیا چې کوم به ډېر داسې د اعلی معیار لیکنې وي هغه به په مجلو کې چاپ شوي هغه به له خپرونو خپرې شوي دغسې هغه خلک به تر نورو خلکو ورسېدل او هغه خلک به مشهور شول دغه د شهرت احساس به د دې یو قد او قامت وټاکلو دې نه به نه راټیټېدل دی بیا هغې نه به د هرې لیکنې به نه به یې بله لیکنه پورته د کولو کوشش کوله خپل لکه لږ لیکل به یې کول خو معیاري به یې لیکل کول. اوس دې اوسنی دور کې د سوشل میډیا په لاره باندې هر څوک کولی شي چې هر څه خواري کړي د معیار پکې هغه چاڼ چې کوم دی هغه له منځه لاړ اوس چاڼېږي نه مواد چې کوم دی اوس یو ښه لیکونکي هم خپلو لیکونکو کې لیکنو کې لکه د هغه زمانې په نسبت ډېر د فرق کولو داسې موقع نه لري لکه د هر لیکونکي ښه لیکنې او لږې کمزوري لیکنې د هغه چې کوم کاری دی کوم د هغه لوستونکی دی هغه ورته داسې لکه یو خو هر څه دی خورۍ په هر څه دته لایکونه په هر څه دته کمنټونه کېږي نو دی پکې خپله لکه نه پېژني چې دې کې کمزوري لکه لنډه کیسه به واخلم یا نورې داسې د نثر لیکنې به واخلم
بل کاری ورته لایک ورکی کمنٹ هم پیو کی هغه هغه ټول لوسته نه وی اوس خلکو سره ټایم نشته چې وګدي وګدي لیکنی ولولي اوس دا مینیمالیزم زمانه راغلی دا لکه مختصر نویسی یو قسمه د خلکو خوخیږي په هر څه کې چې بس د پنځو جملو د دریو جملو د سی یو وړه کیسه وی د کیسې د لیکلي بڼې نه اوس خلک زیاته لکه ډرامې په شکل کې د یو کلپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې خلک هغه طرف ته ډېر ځي. کیسه لکه د ډرامې په شکل کې خلک د لیکنې بڼې نه زیاته هغه خوښوي.
یعنی اوږدې لیکنې لوستونکي نه لري.
د یورپ په ناول باندې د مغرب په ناول باندې زه به ووایم لکه د دې سوشل میډیا دا دور لا داسې ډېر زیات نه شروع شوی چې د یورپ په ناول باندې یو اعتراض شروع شو چې لیکونکي په ناولو کې اوس هغه سینونه نه اچوي یا هغه سینری نه اچوي چې کمې په کیمره کې شوټ کېدای نه شي. لکه هغوی به چې ناول لیکلو نو فکر کې به دا و چې دا به هالیوډ والا مانا اخلي په لویه غټه بیه باندې او هغوی به تنه فلم سازوي. دغه سیزونو هم کسی ته زما په خیال چې زیان رسولی دی چې اوس سوشل میډیا کې هغه د هالیوډ په ځای اوس هر یو کس سره موبایل کې کیمره ده، هر یو کس مایک پکې لګولی شي، ښسته ریکارډینګ کولی شي، ښکلي ثبتولی شي دا غږونه پکې. نو دا هر څه چې کوم دی اوس لکه هر یو کس سره جیب کې سټوډیو ده. نو د کسی هغه لیکلی بڼه چې کومه ده اوس لوستونکي د هغې پر ځای دغه تصویري بڼه ډېره خوښوي. شاید چې دغه یوه وجه شاید چې زه په غلطه یم. درېیمه دا ده چې زمانه تیزه شوې ده، ډېره تیزه شوې ده په هر څه کې. لکه بدلون راغلی دی، مشینونو کې بدلون راغلی دی، د ژوند په هر سطح چې وګورو یو لوی بدلون راغلی دی. نو ادب خو د ژوند د کاسي ده، د ژوند انځورګري ده. نو چې ژوند کې بدلون راغلو خو ادب کې به هم ورسره راځي. چې ژوند تیز شوی دی، ادب هم ورسره تیز شوی دی. داستانونه به پخوا خلکو ډېر په مینه لوستل، خلکو سره به ښه ډېر ټایم وو. اوس خلکو سره ټایم نشته، لکه ژوند ډېر بیزی دی. نو شاید چې یوه وجه یې دغه هم وي.
معاصر پښتو ادب چې دی په خاصه توګه شاعري، دې ته په کم نظر ګورئ، معیار یې څنګه دی؟
په دې موضوع چې خپلو همزولو یا ځان مشرانو ملګرو سره بحث کوم نو هغوی راته ډېر داسې نا امیده او ناهیلي ښکاري. هغوی وایي چې ځوانانو کې داسې نشته، دغه پکې نشته چې مونږ کې مونږ مشرانو کې وو هغه پکې نشته. زه ورته وایم چې ګوره، لکه اوس زمانه کې او نن نه 50 کاله مخکې زمانه کې ډېر فرق دی. دغه وخت سرشمارنه وګوره، د اوسنۍ چې کومه د آبادي څونه زیاته شوه، خلق ډیر زیات شو. لوس مونږ ماشومان وو، نو د پیښور دغه جی ټی روډ چلے دینه بچی اوړي دونه دسی ډیر شی بپس به یو موټر راولو تیر بشو. اوس ډیر شی بو ولاړیو چې موټر لاره راکی راته چې واغړو کنه. اوس پنځه پنځه دقیقې به د روډ سر ته ولاړ وی لاره درته نه ترلاسه کی. په کالجونو کې چاته داخله نه ملويږي. شفاخانو کې داسې رش دی چې لکه د مریضانو لپاره بسترې کمی شي. هر ځای کې داسې لکه یو ډېر زیات خلک زیات شوي دي. هر ځای کې ژوند بے حد تیز شوی دی. په جذباتو کې هم لږ دغه نفسیاتي بدلون ما ته ښکاري چې راغلی دی، او د هغې څرګندونه دی په شعر کې کوي. سوشل میډیا شاعران دي، دوی ورته د سوشل میډیا شاعران وایي. خو زه وایم داسې نه ده، لکه دوی د خپل دور انځورګري ډېره ښکلي کوي او په خپل حساب یې سمه کوي، خو زمونږ په حساب مونږ ته هغه سمه نه ښکاري. مونږ د هغه مینوال زمانی عادت یو، او دلته اوس ډیجیټل هر څه روان دي. ژوند تیز شوی دی، دې تیزۍ کې چې کوم دی د خلکو سره وخت نشته. اوس پخوا به رشتې چې څنګه وي، اوس رشتې هغسې نه دي پاتې. کور کې دننه، چار دیوالۍ کې دننه، د رونو تر منځه چې پخوانۍ کومه مینه وه، اوس هغه لږه ماده پرسته شوې ده.
یا د اظهار شکل بدل شوی دی.
داسې بهر چې کومې زموږ نورې رشتې وي، ملګرتیا وي، هر څه هغې کې لکه ماده پرستی لږه زیاته شوې ده. هغې کې لږه تیزی هم راغلې ده. اوس خلکو سره ډېر ټایم نه وي، ډېر وخت نه وي. پخوا به لکه جذبې خو ماغه دي انسان کې، خو د ده دا نفسیاتي کیفیتونه بدل شوي دي. انسان کې غصه ماغه ده، انسان کې نفرت ماغه دی، مینه ماغه ده، حسد ماغه دی، پکې لکه همدردی ماغه ده. دغه ښې او بدې ټولې جذبې او احساسات د انسان کې ماغه دي. خو انسان سره اوس وخت نشته، اوس دغه باندې ډېر زیاته د توجه نه ده. هغه بهر دنیا دونه آباده شوې ده چې هغه هغې کې نښتی دی، خوا به لکه په خارج کې دغه عمره ډېر څه نه و. خلک به خپل ذات کې دننه خپلو احساساتو جذباتو سره به تړلي وو، اوس خلک دنیا سره وتړلی شول. اوس دغه عمره پکې اون خلک تل چې لکه وخت نه چا سره، نو د جذبو چې اوس دا کمه بڼه ده، دا اوسنی ځوان چې کوم دی، چونکې زه ډېر نږدې نه وینم، زه کالج کې استاد یم، نو دا اوسنی زیلې چې کومه لږ را لوی شي، زه ورسره تقریبا ټوله ورځ تېروم. د دې نفسیات ماته معلوم دي، دوی د خپل دور سمه عکاسي کوي، خو موږ ته لږه دغسې ناسمه ښکاري، ځکه چې موږ دغه دور عادت یو. شعر ډېر ښه روان دی ماشاءالله، لکه د ځینو شاعرانو والکانو شعرونه ما داسې هغه اوس زه څه ووایم خو خوښ مې شي، هغه ما خپل داسې مکناتیسي دایره کې راګیر کې، او بیا زه دغه کیفیت کې یم.
یعنی تاسو ورته خوشبین یې؟
زه مطمئن یم تنه دی د خپل زموږ چې اوس کوم څه دي چاپیرچل کې، د هغې انځورګري هم ښایسته کېږي، زما تهذیب، زما پښتو، زما هر څه دې شعر کې شته. خو دې لکه اوسنی زمانی سره سم دي که نه، نو بس صحیح دي، زه خو تېنه مطمئن یم. بل دا لکه الله روان دي، دوی خو لا خپل منزل ته نه دي رسېدلي. حمزه بابا خو تکمیل ته رسېدلی دی، غني خان تکمیل ته رسېدلی دی، لکه هغوی خو خپل د ژوند کې چې څه کول هغوی کړي دي، د هغوی امکانات ختم دي. اوس د دې امکانات خو لا روان دي، نو د منځ کې خو موږ نشو کولای چې د دې باره کې کومه حتمي فیصله وکړو، خو چې څنګه روان دي ماته سم ښکاري چې صحیح روان دي. او لکه شعر نه خوند اخلم په سوشل میډیا چې کوم شعر لولم، چې څنګه زموږ دور کې لکه کمزوري شعرونه به وو، داسې مضبوط شعرونه، ښایسته شعرونه به وو، ښکلي به وو. دغسې اوس دی کې هم دي، د ځینو شاعرانو ډېر ښکلي شعرونه دي او د ځینو لږ کمزوري دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
زیو مشالې بنتوبم، د هوا په آسورېږم، په یو رنګ د یار دسترګو، په یو رنګ د یار دسترګو، شل رنګو ناشم ګډېږم، شل رنګو ناشم ګډېږم. خبر نیم نکوهیگم، ولی سوشم ولی ساشم، یو وازیم چی بگیگم. دست پتو تر خانو تا، یو شغلایم چی کزیگم، یو سروریم چی شنگیگم، یو خماریم چی مستیگم، یو سروریم چی شنگیگم، یو خماریم چی مستیگم. کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم، دز نوریم چی پلقیگم، کسروریم چی سوزیگم. حقیقت می نیشت بادیم، مستول کابم مستیگم، پخنده کی می جڑاده، پخفستر گو خندیگم، پخنده کی می جڑاده، پخفستر گو خندیگم.
موسیقی بھایا بھایا لے بنیا بلی چڑے چی چڑے گم کچھ پرپتا آتن بچم تپ بینا کے گٹے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
اوس په پښتو کې کوم نقد کیږي؟
کره کتنه چې ده دا څنګه ده د معیار په لحاظ؟
د یو شاعر د پاره یا د شعر د پاره کره کتنه څومره ارزښت لري؟
خو همدغه شاعران دي نو یو د بل په شعر باندې نقد کوي، کره کتنه یې کوي. ځان له یوازې یو نقاد چې هغه صرف تنقید کوي هغه شاعر نه وي او په شاعرۍ تنقید کوي. سو وایم چې لکه زما زړه داسې دی ویم کشکې یو ښه کره کتونکی ما لرلی، یو ښه نقاد ما لرلی چې لاره یې راته سمولی. لکه په دغه یو وطن د ما ټول عمر لرلی ده دغسې. او تنقید باندې ما مخکې هم وویل درته چې دا نوي جدید بحثونه چې کوم دي دا کم دي، لږ دي. او په دغه اساسونو باندې که دا نوي جدید بحثونه چا چیړلی هم دي هغه اکیډمیک مقاصد لپاره کړي دي، لکه زده کړې دپاره چې زه زده کړم، زه پرې باندې امتحان پاس کړم، زه پرې ایم فل وکم، پی ایچ ڈی پی وکم. لکه د ادب دپاره دغه موضوعات چا داسې ډېر نه دي راخیستي چې لکه په شعر کې د ساختیاتو په اساس چې مونږ وایو چې څونه ممکن ساختونه دي زمون پټه پکې، دی باندې داسې جامع کار هم چا نه دی کړی. او لکه زمونږ چې دا کوم جدید بحثونه د تنقید دي دا دینه هم داسې ادب ته نه سازېږي، دینه بس دی باندې صرف بحث کیږي، لکه صرف پې باندې امتحان پاس کیږي. یې په لکه اکیډمیک مقاصد لپاره دي. د ادب کې دننه ماته داسې د ډېر څرګند نه ښکاري. لکه ایکو فیمینیزم چې کوم دی کنه، دغه اوس لکه نوې جدید یو داسې د نمونې په تور مې درته وایلې. داسې نور موضوعات دي چې هغې کې لکه ما ته ادب کې نه ښکاري، خلکو په شعوري کار نه دی کړی. بس که چا د دې تذکره کړې ده هم د سټوډنټانو د پوهولو دپاره یې کړې ده. داسې ځانګړي نقادان بیا چې یو کس وایي زه صرف د حمزه بابا نه د تنقید سپیشلسټ یم که نه، لکه په نورو باندې هم کوم خو په ده باندې بس زه خاص اتارټي یم. داسې ځانګړي نقادان چې هغوی صرف د تنقید په لاره روان وي، ورسره نور تخلیقي لارې لکه صرف نقادان ما ته پښتو کې نه دي معلوم، یا دیم نو ډېر لږ دي. بس همدغه شاعران د یو بل په شاعرۍ باندې تنقید کوي، دې سره هم ډېره لویه ګټه رسي هغه ته. خو کش کې دغسې مو ځانګړي نقادان لرلی چې هغوی صرف تنقید کولی، زما ارمان دی چې داسې وي.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلی نو فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټیک ټاک، نو دې په ادب سره اثر وکړو. پښتو ادب یادوم، پښتو ادب باندې د دې اغېز څه دی؟ ښه دی، بد دی، که نه ښه بد دواړه اثرات شته، کوم زیات دی؟
ځینې ملګري وایي چې کشکې دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او دا سوشل میډیا نه وای راغلی نو ښه به وه. خو زه داسې فکر نه کوم، دا ژوند دی. دې کې مونږ صرف لکه کلاک وایز تللی شو، اینټی کلاک وایز نه شو تللی. یو څه چې راغلل یو نه وخت چې کوم دی، که څوک هغې ته لاره بندوي نو ځان سره ظلم کوي. د اوسنۍ زمانې تقاضا دا ده چې ماشومان دي، زمونږ نوی کل دي، نوی نسل دی، د سوشل میډیا سره ځان بلد کړي. زمونږ د کشرانو اوس لویه ستونزه دا ده چې مونږ د کشرانو تربیت لکه د سوشل میډیا نه بهر کوو. زویم باید دا مشران دی سوشل میڈیا ترا دن نراشی او چی سنگا پا پخوالا کپا دا شایان نو نو پا جون کی با مونگ دا دی تربیت کو دا سی باید اس دا دی تربیت مونگ پا دی سوشل میڈیا کی دن نو کو مونگو پا ٹک ٹاک کی دی معشومانو تلار سمی کو چی پا دی لارا لارشو پا دی لارا مزا مونگ باید ام دی فیس بک کی دی معشومانو تلار سمی کو چی دا لارا خدا دا لارا بدا دا نو چی سنگا مونگ جون کی کو باید سوشل میڈیا مشران سوشل میڈیا ترازینا والکان پوئی گینا چی مونگ پا کم علارا لڑشو نو لو یستن زیدا غدا دا سوشل میڈیا لو یا گٹا دادا چی دا پختون با ہر دا نور جبو ادبیات نوم با کی خلق خبری گی چی پا نور جبو کی اس شیر سنگ روان دے پا نور جبو کی نصر سنگ روان دے سوشل میڈیا کی لکا دا غٹا فائدہ دا نقصان دا دے چی سوک لکا سوشل میڈیا سما نشی استعمال والے چاہتا چی لاری نی معلومی سمی لاری چی سنگا ما مخ کیو ویل چی باید لاری ورتا سمیشی اغیی دا لائکونو پا بنیاد او دا کمنٹونو پا بنیاد دا خپلو تخلیقی پنزونو فیصلی کئی او دا غلط کار دے یو تخلیق دا بل تخلیق پا اساس ناپ کی گی یا نہ ناپ کی گی اس چکم دے نو دا لائکونو دا شمار پا بنیاد دا ناپ کی گی کنا ناپ کی گی دا لوی پختنی دی چھے کم سا دا خلقو خوخشی یو لائک پی باندے ورکی اس دا لائک چکم دے دا دا دی سطح نی معلوم چھے دا کمنٹ کی بیا معلومی گی چھے دے کے لکا دا دا سطح سرات دی لائکو نا ٹول یو شانتی یو برابر دی لکا دے کے دا دا اوٹونو پشان چھے سنگا ایڈکشن کی اوٹونا ٹول برابر بھی دس دا لائکو نا ٹول برابر بھی خو لائک لائک کے فرق بھی یو شیر پسڑی یو رنگیا سر کئی بل شیر پسڑی بل رنگیا سر کئی نو دا پیمانا سمانا دا کمنٹو نے چکم دی اگے کہ بس یو سو کلی شئی کمنٹو نے دی آگا بار بار دوہراوی گی تکراری گی اس خود اٹکو نا خبر لاڑا آگا ایموجیز تا پا ایموجیز کی خلق ایکسپریشنز کئی لگا پا ہر حال دا گا علمی کمنٹو نا پکی کم بھی چکم صحیح آگا دا تنقید حق دے آگا پکی نا ادا کی گی نو پا دا گا اساس چی فیصلی شروع شی دے بیا دا سوشل میڈیا بدا دا بیا دا لکا دے بدوالے دے بل خوالے دا دے چھے دے سرا دا ہر چا ہر ٹکے ہر لکلی غزل آ نور و تڑیر پاسا نو رسی گی
پختو ادب راتلون کی تپکم نظر گو رہے کچھ بینی ور تک نام نہیلی ہے
دا ہر دور ادب دا بل دور دا ادب نہ بل ڈول وی لکز خوشبینی یم ورتا اس نہ نا امید نہ یم ادب خپل ځان ساتلی شي هغه د هرې زمانې سره لکه خپل ځان پخوام چې انسان کله راسی دی هغه راسی چې کوم دی دا ادب را روان دی دغسې چې تر کومه انسان وي دی تر کومه چې روبوټ شوی نه وي د کې جذبی وي د کې احساسات وي ادب به خامخا لکه روان وی هغه خپل لارې بدلوي را بدلوي خو وی با او تک چې مونږ تاریخ ته وګورو نو هر زمانه کې ادب خپل ځان ساتلی دی اوس د مشینی او د ډیجیټل دور کې به هم د خپل ځان وساتي او چې کومه لکه یو نوی شکل دی هغې ته به وړاندې زمانو ته ځان ورسوي زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي
کم ډول کتابونه مطالعه کوئ تاسو نن سبا او د کومې ژبې زیات ګورئ
نن سبا په اردو ژبه کې د لسانیاتو ژبپوهنې او د جدیدو تنقیدونو کتابونه سلس دولس کتابونه دي هغه ګورم ځکه چې هلکانو ته یې درسونه ورکوم نو لیکچرو تیارولو دپاره مې دغه کتابونه د کټ سر ته ایښودي وي د بی ایس هلکانو ته زه په پنځم سمیسټر او په اووم سمیسټر کې دغه لسانیات او جدید تنقیدونه د هغې درسونه ورکوم نو نن سبا هم دغه کتابونه ګورم بس لسانیاتو څو کتابونه دي دا ما بعد جدیدیت او دا چکم تانیسیت دے دے پاڑا سلور پنز کتابون دا دیوی نن سوا دا غم مطالعہ کوم لما شم تو بزما کتابون سرا شوق وو ما کور کی زان تبیل یا لائبریری سازا کری دا پزرگون کتابون دی را سرا پکی نو چکل میں کم کتاب تزلوشی که شیر وی که نصر کی وی اگا لار شمک لائبریری تا ہر اورز یا ہر دویم اورز یو چکر خام خواہ ہم اورتا او دسی لگا لگ کل لگ وقت کل دیر وقت ہما غلط پناس تا تیر کم او مطالعہ کو ما دخل خوخت چی کم کتاب خون را کئی خون دخل مز مطالعہ نا ہم خورما او ہم ثواب
دے نو لکوالانو تا زوانانو تا پیغلو تا سا پیغام ورکول غواری سور تا ویل غواری
نو لیکوالانو پیغلو او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې مثبت فکر ولري، لمنفی فکرونو ځان ساتي، ځکه چې شعر په ځای نه پاتې کیږي، دا خوریږي او دا نیغ زړونو ته ننوځي. نو خلکو ته امید ورکول، خلکو ته یو مثبت فکر ورکول، یو مثبت جذبه ورکول، یو مثبت احساس ورکول، دا ډیر لوی کار دی زما په خیال، چې دنیا نه نفرت کم شي، جنگونه به کم شي. جمالیات چې کم دی دا هغه اساس دی چې په هغې باندې د منطق او د اخلاقو دیوالونه ولاړ دي. زه فکر کوم ګوره ماشوم چې پیدا شي نو دی په منطق نه پوهېږي، په سکولونو په درسونو کې منطق زده کی، دی په اخلاقو هم نه پوهېږي. اخلاق خلک ورزده کی، لکه ماشوم په خبد نه پوهېږي، چې لوی شي بیا په خبد پوه شي، خو ماشوم په جمالیاتو پوهېږي، لکه دا خدای پاک پیدایشي دله ورکړي دي. د شاعرانو کار هم دغه جمالیاتو سره دی، او دا هغه بنیاد دی چې په دې ټول اولس ولاړ وي. نو داسې موضوعات دې راواخلي چې هغه جمالیاتي څشي ډکې کی، او دا اولس جمالیاتی بنیاد چې مضبوط شي نو بے اخلاقی بنیاد هم مضبوط وي، او منطقی بنیاد یې هم بیا مضبوط وي. دا ډیر لوی کار دی، او دعا کوم چې عمدہ مثبت فکر او مثبت جذبی خوری شي. د دې شعر چې کوم دی هغه د تیرې زمانې د سترو شاعرانو پشان ښکلی شعر وي، او د نورې چاپېرې دنیا د ادب د نورو ژبو د ادب سیال وګرځي. دعا کوم ورته.
شعر به هم راته وایې کنه چې زموږ اورېدونکي واوري. نو یو غزل راته ووایه شاسود صاحب.
دا غزل یو سو شیرونه دی.
ارشاد ارشاد.
بجلی دستن تار وو زی سوری تروان وم، بل دزان یو کتار وو زی سوری تروان وم.
واہ پیر علی.
دا چا یاد سر تڑلی دو وچھوی ارمانونا، یو نختر وو بل چنار وو زی سوری تروان وم.
دیر خا دیر خا.
سرغر موا خاموشی وا، بے ترتیب زندگی وا، د چاغېږه کې ستار وو زی سوری ته روان وم. او بې پروا وم له حالاتو، د ژوندون له مشکلاتو، یو مې تره وو بل مې پلار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او ستا نظر کې آواره وو، شرابي وو کبابي وو، چې هر څه وو زما یار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او نړیوالې تودوخې کې شپې اخستې وم سودا، بس یو ستوری د سهار وو زی سوری ته روان وم.
ډېر علی ډېره مننه مونږ ته وخت راکولو شاسو صاحب په مخام ښه.
ډېره مننه د الله په مخ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د شاه سعود مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
بلا دی واخل مجانا زما زړګیا زما سانا، ما سر کې نام زمانا، ځان صدق وکړم لتا لالیا راش چھے ولاڑ در جار شما ہے ولاڑ در جار شما چھتا سریو سولم ہی وی سمر بخ کلی داشی بی وی سبا حسنی نظاری وی چھتا دستر گو ننداری وی پیاد جنت نظاری گلاس
پھر سالو باندھے نقشنا پانے پانے اس ہر سرا تخار سر گلونا پانے